السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو، د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه او دغه راز نیمې نړۍ ته ځانګړې شوی دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبره د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وکړه. هغه دغه راز وویل چې په دې غونډه کې چې پرون پیل او نن پای ته رسیږي، د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله وښوده چې په اصولو او یا هم مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د یو شمېر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخې شوې. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اجنس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر بندیز پر ځای دی، خو اجانس لیکلي چې د امنیت شورا یو کمیټې پرون دوشنبه نوموړی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له 6 تر 9 نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. په تیره اپریل میاشته کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا حکومت هغه لسګونه زره افغانانو ته چې نږدې 2 کاله وړاندې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي اجازه ورکوي چې متحده ایالاتونو کې پاتې شي او کار وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس له موضوع د دوه به خبره سرچینو په حواله دا خبره کړې ده. د دوی په وینا افغان پناه غوښتونکو ته دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شو چې د دوی د مشتیدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وزنډیدي. خبر کې راغلی چې امریکا ته تللی دغه کډوال به په همدې راتلونکي اوړي کې د دوه نورو کلونو لپاره د کار لن محاله جوازونه تمدید کړي او په ورته وخت کې بل ډیپورټیدو یا استلو خوندې شي. دا هڅې د هغو څخه باندې 6000 افغانانو د مشتیدو لپاره د موقت حل لپاره کیږي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته واستول شول. او د طالبانو حکومت وایي چې پرون 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه راایستل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وای ل خپل ولس او هواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پکې کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
ارغه سم سیادیږي او خنز ما جړا راځي هم دوسه د مونږ غا ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور هر څه په سیخه پسوي ما د افغانستان د خاور په سیخه پسوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر ډیره هدف پر کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
<تص-> قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان لڅ باندې یو کال ریسې په پیښور کې ژوند کوي. نوموړي شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خو زه هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافرۍ له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمیر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېنی زړه دې ونیسه ما کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر تنګي، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ پاغه کې هیڅ نه سو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخت مریض وسولم چې راغلم. تقریبا 3 کال اضافه وخت کېږي چې زه ډاکټر ته مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تضمین کړم. ما غوندې ډیر کسان دې باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې د لري راغلي دی، وغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغه شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دغه فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کوم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي، او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په معجرت کې هیڅ هم داسې نشته، او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه ورکړي دي، او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماتره کوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځولې یم.
مسافری سخت خوریده، مسافری سخت خوریده، باران بووری څوک به زینب ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خوریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټه ډېره تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 مینیټې د ته هم د سفر موزي ور په پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډیر ډیر تر هغه ډیر منفي تاثیرات یې پریښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. تاسو خپله شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي. یو ډېر ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي، بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلان بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکار خبري اعلان لرو. در رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پورې ټول ته وظیفه در رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکار یم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو یادونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاکلی راتوي، چلی کوي، کوم اړای لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی. ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا نیوز لی یا دوا ځلی، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټورې وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر ارخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټورې هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه او په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډېر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینی هغه زموږ بدبختي شزي دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه تیبي دي، د صحت په اړه یې ک، د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمن ته، یعنی په کول کې، په هر برخه کې زه د کني کومه فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کدار تو وای چې د دې کلو په محتوا کې څومره تغیر راغلی، هغه لیکل تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره توپیر
تاثیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول، تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ یې، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي، یعنی هر